این رادیو هم تعقیب کنید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند میزبان شماست. انسای به استودیو خوش آمدین.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې اوربند د افغانستان د سولې د خبرو د پایل لپاره د مهم شرط په توګه یاد کړی دی. وسلوالو طالبانو د ملي اردو لس سرتیری د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلی. دوستانو بیا مو هرکلی کوو. د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې زه اجمل اندیم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مخړې د دې سات خبرونو ته قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایی ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 2 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي، او د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیون کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 کال کې په کابل کې تختولي و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویل شوي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنې د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسېدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قبل چې نومې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي وه، پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سي د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وایي ښکېلو ډلو له سره صلیب څخه وغوښتل چې د افغان پوځ لس اسیر شوي سرتیری تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه یې لشکرګاه ته انتقال کړي. آی سی آر سي وایي د دې سرتیرو د خوشی کېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو د اقدام ستایلی. له بلې خوا د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل خوشی شوي اسیران ټول سرتیري دي او لوړ رتبه پوځي افسرانې په ډله کې نشته. افغان حکومت په روانه اونۍ کې د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشی کړل. د دې لس تنو سرتیرو خوشی کول هم د همدغې معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوي. اروپایی ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 2 میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 40 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپاره لنی وزید د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو لقبل هم زیانمن شوی دی. د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خایي اسرایل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرایلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته ویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دی. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخته وه.
היום הזה הוא יום קשה ועצוב.
מנדלי בלט וואי נן سخت او ګران او لستنن ما ده صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مدافی وکیل تخپل هغه پریکړه اعلان کړ چې مخی دې په دریو جرمونو تورن شوه دا نتنیاهو په اتهام پانه کې ویل شوی چې هغه په یو قضیه کې د سلګونو زره ډالرو په ارزښت شامپاین مشروب او سیګریټ په بډو کې منلی او په دوه نورو مواردو کې هڅه کړې لرسنوی څخه د ځان په ګټه کار وکړي نتنیاهو د اسرایل لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې په فساد تورنېږي نتنیاهو دا تورونه له کودتا سره یو شان بللی او ویلي دي چې استعفا به ونه کړي دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکیچ سره مخامخ دي نتنیاهو او سیالی بینی گانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی د اوکرين پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولې دیش کلن ژیتومیر د اوکرين د پلازمینې کیف په لویدیس کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دا اوکرين پولیسو پرون په یو بیان کې ویل تورن چې روسیې د په اوکرين کې پټ شوی وو او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی په ریپورتونو کې د پولیسو له قبل ویل شوی چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو د سربیا د اوسنیو پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړي الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړي دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خبرېدو وروسته روبل شو چې په پلازمینه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړی ته د پیسو د ورکولو په حال کې خي ولسمشر ووجیچ ویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوز متقاعد افسر خو دې نوم یوازې زیکه یاد کړ دا سربیا ولسمشر ول دی کسانو په دسمبر میاشت کې سره کتلی و هغه ونول چې دا ویډیو چا جوړ کړی خودم ری ویل چې سربیا جنټان واخیستي ولسمشر ووجیچ زیاته کړ چې مشکوک روسی جاسوس له درې نورو کسانو سره هم لسلې تماسونه نیولي او هغه ته درې ځلې پیسې هم ورکړي نو موږ زیاته کړ چې پر دې سربیرا د روسیې د استخباراتي ادارو د هغه غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نه پوځیانو سره تماسونه لري دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو وړاندې به په خبرونه کې وی واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی دی بلخوا به په هلمند کې د هغه لس خوشی شوو سرتیرو حال هم واخلو چې طالبانو په وروستیو کې سره صلیب او د سره صلیب له لارې افغان لورې ته سپارلی دي د په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي هغه سرګندونه هم در سره شریکو چې وایي د جګړې لاره طالبان نشي بریالی کیدای وي د زو رسپانو تبا کتنه هم ولرو په هلمند کې د پمبي د کخت او د پمبي د پروسس په برخه کې پرشتو ستونزو هم یو تفصيلي ریپورت لرو که وختو زین نور ریپورتونه هم در سره شریکو لمک سره وسی په ونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کله مهیروي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې شرط په توګه مهم بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی ارګوی چې ښاغلی ترامپ پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په خوش کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته یې د واشنگټن د سفر بلنه هم ورکړي نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له خوشی کې دونیولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه بحث وکړ د ارګویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. خغلی صدیقی زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی خغلی ترامپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او خغلی ترامپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. د صدیقی په وینا ولسمشر ترامپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې اوربان د سولې د خبرو له پیلې دوه مخکې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان درې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ترامپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو لس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشی کېدل بل موضوع و چې د ښاغلي صدیقی په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد به خاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې کابل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشی کولو کې ډېرې هڅې وکړې.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخغلی غنی څخه مننه کړې و او د امریکایي په هنتون د وسادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د ضرورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمندې چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربان په څیر نورو خو پرمختګونو ته لار پرانیزي. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپل دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادله ستاینه کړې او دای د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگټن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله. خو ښاغلی صدیقی د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
د طالبانو لخوا خوشی شوی لس سرتیری په هلمند کې پرون حکومت ته سپارل شوی. د ملي اردو د سرتیری په هغه تبادله کې خوشی شول چې لمخې د انس حقانی په شمول درې لوړ پوړي طالب بشان او په مقابل کې د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی شول. دا چې د سندان نه خوشی شوی سرتیری څه کیسې لري تفصیل یې له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبریال الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والی دفتر ته پورته کېدونکو د ملي اردو تازه خوشحالي لا سرتيري خوشاله ښکاری. جامع نوی دی خو د دوی ټولو سپین خولي پر سر او پنټ کوټنه غوسري چې په ښکارا د طالبانو د زندان چیرې بیانوي. لاس ټول خوشحالي سرتيري په هلمند کې نیول سوی دي. دوا پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچنی اختر د دوه طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمه ته آزاد تګ را تګ وکړي طالبانونه ولیدی
اوربان کې اونې ولما په سنگین کې پلارې اونې ومدا سه خپل اوربان پالات کې زه خوشاله ما دی خپل دغه ته وطن ته مالا ګیره کړم. ډیر خوشاله ام د افغانستان حکومت نه او بسیار زیات خوشاله ما.
نام ما کیاس اسلام الدین است. یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را نگان در جنگ اسیر کردن دیگر در مدت 2 سال اف ما در زندان طالبان بندي بودیم اسیر بودیم. دیگر طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرف شان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتا را زده بود کلان کلان ریشا را مانده بود. ما میگفتیم چی اگه آدم فرشته باشه ولی نه بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا اقرب د میاشتې پر اتویشتمه نیټه د طالبانو له لورې د افغانستان د امریکایي پونتون دوو تښتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړ چې د پنځمې پورز د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګات انتقال کړسو. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه شی اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر د ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چنانه په مراسم زمنګ د لستنو ملي اردو سرتیری شي د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ولسوالیو کې د دشمن لخوا نیول سوي وو، یا په کورو خواته روان وو او یا د اوربند په شپه ورځو کې وو نیول شوي وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسې عملا وګورئ.
د حقانی شبکې درې غړیانه ساکني مالی خان او حافظ رشید روانه اونۍ د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي ټیموټی ویکس هم چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې ترتول شوي ول د طالبانو له بنده خوشې شول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان جنرال زیرګل مقبل په دغه ګډه خبرې ناسته کې ول د دوی د معلوماتو مخې لا هم شپانس د ملي اردو سرتیری د طالبانو په زندان کې دي چې د خوش کولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوش سو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. محمد لیستای د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي طالبان د جګړې لاري نشي برابرولای کېدای. نیکولاس کی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې دي. په اړه نور تفصیل کابل د خاطر پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځشنبه په ورځ چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل ک طالبان د جګړې لاري غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالي کېدای. هغه وایي
د طالبان ویل نوت وین، اټس از سیمپل از دات.
طالبان نشي بریالي کېدای، دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
خغلی کوي د افغان سولې پاره د سیمې په کچه رامسته شوې فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسولیت ګڼي چې د سولې پر اوستلو کې د ټولو خواو سره په ګډه کار وکړي. د ناتو ملکی استازي وی ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاو خبرې چې خغله خلیزات پکې د امریکا له لورې خکیل وو د ناتو په همکاري پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ ترڅو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ دوه امریکایي استادانو د خوشی کېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بنده آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دوړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
دوستانو زموږه ازادي رادیو نه اوري اوس پر شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینی ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین 3 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودیدلی پروت و چې عامر خان، لیاقت او مجتبی وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودیدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 118 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناغشتونکی اوس په تیفورد شار کې اوسې او د دې شار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتومیاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړه سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به 6 کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړي چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 2 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بېځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډېری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدۍ پرده واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. مظاهرې د تیرو جمعې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې حکومت د تیلو پر ویش سیره ولګوله او بیې لوړې کړې. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د تشدد په اړه خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخنیوی کوي. د ایران حکومت په روانه اونۍ کې په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په دوام د انټرنیټ خدمات قطع کړل. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ایران هومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم قطع کړی څو د ایران ستر ملت د هغه ویرونکي تشدد په اړه چې هلته روان دی خبرې ونشي کړی. ټرمپ زیاتوي ایرانی چارواکي داسې انګیري چې نړۍ به له هغو مرګونو او تراژیدۍ چې عامل یې رژیم دی بې خبره پاتې شي. په ایران کې مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې یې زیاتوالی اعلان کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو په تهران او یو شمیر ولایتونو کې د انټرنیټي خدماتو د بیا فعالولو چارې پیل کړې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له 4 ورځو نارامۍ وروسته بیرته امنیت ټینګ شوی دی. خبر پانه چې پرون خبره شوه د ایران وسلوال پاوځ د هغه څه په خاطر چې د ورانکارو پر وړاندې پر وخت اقدام بلل شوی ستایلی دی. فارس خبری آژانس پرون پنجشنبه د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د بیا فعالولو په مقصد اقدام تایید کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې ارتباطاتو ته یو ځل بیا د فعالیت اجازه ورکړي او د معترضانو پر وړاندې له زیات زغم څخه کار واخلي. د افنړیوال سازمان ویلي ګومان کیږي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر اوسه به لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. ایرانی چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د یو شمیر کسانو مړینه تایید کړي خو د اف د نړیوال سازمان ارقام غیر موثق بلل دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت ګرځي.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
تازه موږ غلا ازادي رادیو ناوړې وسم په هلمند کې د پمبي د حاصلاتو همدارنګ د پمبي د پروسس په وړاندې په شتو ستونزې او رپورت راخلو. په هلمند کې کاروندګر وایي د پمبي حاصلات خدي خو د هلمند د پمبي د پروسس د فابریکي خرابوالی او د حکومت نه پاملرنه کاروندګر اړکړي چې لکه څخه یې لاس واخلي. د دې په اړه د هلمند څخه زموږ د خبريال الیاس تایی تفصیلی ریپورت اورو.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرینه کوي د کلو نوړاندې په خپل مزکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل خو د پمبې په برخه کې د حکومت بے تفاوتی خواتوره کړی دی. دی وای دوه کاله د و فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندي پاتوي.
نو
بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي
خلک یې کوي نو اوس خلکو د تاریخ د غنمو دا شانته مخ کړی دی. پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانم دی.
نو بیا ولې نه کوي نو فابریکه بنده ده نه خرڅېږي
نو خو چې دلته ور کم دی چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي
دغه مشکل دی.
نو دغه مشکل دی
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي
نو چې فابریکې ورته جوړې شي دغه فابریکه ایله کې روپۍ ورته ورکړي هر سړی کوي پنبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه ایله کې نو هر سړی کوي نو
تا کرلی تر اوسه
هو
څنګه په هغه کال اصل
ماستلې بیخي نه بي چې ورته وین مکړل باره په دوه کال روپۍ نه راکول
باره زړه جن توس
هو
د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړې نوم لري خو اوس نه د بار خوانستان او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د شی خاور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالو کو د کښت سره د کروندګرو علاقه کم سوې ده خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته موضوع پختې ساش کالم ښه حاصل ورکړی موږ عملا په فارم کې لرو تصویر یې تیسه اخیستلی سی اصل یې کتلی سی هیڅ نوی مشکل د پختې په اصل کې نه دی راغلی خو مشکل په کرنه کې دی په وخت کې دی او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کوي کروندګر پخته ګڼه کوي یا سپین کود زیات ورکوي هغه ډیر لوړیږي او کت کوي او حاصل کم کوي او هغه شش کیږي هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي نو په دې نتیجه کې چش کیږي چې پخته هغه حاصلات کموي او ښه نتیجه نه ورکوي. کنه پخته کوم مشکل سش کال مخ خپل عمل نه لري موږ لاس ورایټي یو تجربه لرو چې زه عمل خپل کار پر کوم درې ورایټي ټی هایبرید لرو دوی ورای ټی شپاجره به کی مرنۍ تخم لرو یعنی په دغه ټول شو مشکار کړي هیڅ نه و دا سه مشکل مونږ نه چې پختي حاصل نه دی ورک.
کلونه کې چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجې په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې درغول وادي کړی دی خو عملي سوي نه دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وای دوی د جنو زراعتي محصولات په خاص ډول پومبې د بیا رواج د پاره حکومت زینتر هی ورکړی دی چې کومنلسی د کروندګرو ستونزې او د پمبې په برخه کې پراته مشکلات حل یېږي.
صحه نسبت و نور کلونو ته کم سوې ده د 15900 هکتار زمکه کې د پمبې یا د پختې تخمونه کرسي و چې خوشبختانه باید وای 15200 ډیرش ټن حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پی هکتار باندې 4.1 ټن حاصل ورکړی دی چې دا ډیره په لړه درجه باندې حاصلات چې د زمکو څخه راټول شوی دي. ولی وازنې مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس گریوان دي هغه د فابریکې نشټون دي یان دي فابریکا ولاړه د پروسس یې بند دي.
کله چې پلشکرګا کې د پومبې د پروسس فابریکا فعال و کروندګرو تر کور کنار ورستا ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې اته کله کې رجه د پومبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورینه د نکار لامل پر کور ناستی. د بوست صدې سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي رړي ټول حکومت د دوی سره کړی ژمنې نه دی پر ځای کړی.
دا د ریاست جمهوری د کابینه د ټول وزیران دا د سویل چراغ 300 میلیون افغانۍ باید د تصدی په اختیار کې ورکړي ترڅو دا تصدی په شو د خام مواد رانیسي. پر علاوه یو خدا خو موږ دغه که شهر بولی که دقیقا به چی موری شب بدیل کشت کنر هم دقیقا تا سیدی بوستا چی دا زایرین و دیگ کنان و چخه پختر نیست پا شکی ما پا خپل وقت زمانی پیسی ورتر سیست هم دا شکل دقیقا پا مجموع که پا زرگون و خلق پا کار بیجی جار چه بدبختی چی دا بیکاری امیل دی.
دا پومبی سنت دا سی وقت که پا هلمند که کم رنگ سو دی چی دا ولد دا کوکنار و لادراس نریوال شهرات تری. که څه هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي خو زتون کې وای پومبه تر بل هر شي شو بدل کېدای شي، خو حال چې د بوس تصدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبه په برخه کې مرستي او معلومات شریک سي. محمد الیاستای د غدی رادیو هلمند.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د سهار اتنیمه بجې شوې، وسم پامکړی یو اربیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. قطر وایي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په خوشی کولو هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د امریکایي پانتون دوو استادان کیونګ کینګ او استرالیایی تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شي و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبان لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. اخوا د ملي اردو هغه لس سرتیری چې د همدې معاملې لمخې خوشی شوې دي د طالبانو لخوا د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارل شوي او پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي. اروپایي کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی دی. دا اسرائیل لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام ښایي اسرائیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دیرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسي جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې ده. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. ونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د نیمه نړۍ په دې خبراونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ډېر خلک د نکاح په وخت کې ډېر مہر کوي، ولې ډېر خځې ل خپل مہر څخه ناوړه ګټه اخلي، ولې ډېر خځې غواړي چې د ډېر مہر په ټاکلو سره د نارینه واک په خپل لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې د خځې او خاوند ژوند لستونځو څخه ډک وي او په دې وخت کې خاوند نشي کولای چې د خځې مہر ورکړي، نو کوم یو اړخ به له ناخوالو سره مخ کیږي؟ په واده یا د نکاح په وخت کې په خطوګه د خځې او خاوند د حقوقو د ورکولو لارې چارې څه دي او څنګه کولای شو چې د خپل لور یا خور راتلونکي ژوند له بدبختیو او ناخوالو څخه وژغورو؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره تمنا واحدي یو راپور چمتو کړی چې پکې یې د خزو نارینه وو او کارپوهانو نظرونه راخستي، او وروسته به د موضوع په اړه د یو دینی عالم مرکه هم واوري. خو اوس راځي چې په ګډه سره را
ځوانان او پیغلې د ژوند خراتلون کای په واده او ګډ ژوند کې مومي. څکه ویل کیږي چې د نجونو او هلکانو لپاره د باور وړ او مطمئن ځای د دوی ګډ ژوند دی، چې کولای شي د زړه پټې غوټې یو بل سره شریکې او پرته له کوم ستونزې یې را وسپړي. خو زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ورځ تر بلې فرمایشات، غټ مهر او بې ځایه لګښتونه ډېریږي، چې په پایله کې دغه ټول ناخوالې د همغې جوړې په اوږو بارېږي. مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. دا په دې معنا چې دغه ډالۍ یا مهر په هیڅ صورت د ښځې د بیې یا قیمت په معنا نه شي کېدی. خو ډېری وخت لیدل کېږي چې د ښځې او خاوند ژوند د بېلابېلو علتونو له وجې له غټو ستونزو سره مخ کېږي چې یو بل سره یې ژوند کول ناممکن برېښي. نو په دغسې وخت کې د ستونزو د مخنیوي لپاره طلاق یوازنۍ هغه د حل لاره ده چې موږ ته یې د اسلام مبارک دین د واقع کېدو امر کړی. خو کله چې په نارینه ډېر مهر ټاکل شوی وي او هغه ونه توانېږي چې د ښځې مهر ادا کړي یا ونشي کولی چې طلاق ورکړي، نو له دې سره ستونزې لا ډېرېږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي. حبیبه چې د یوې ښځې مستعار نوم دی او د کابل ښار د قصبې په بلاکونو کې ژوند کوي، وایي غټ مهر هیڅکله د ښځې او خاوند په ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. دا چې په کوم دلیل په خپله یې راته بیانوي.
ما باندې مهر ډېر کېښود چې ودرېږه مهر یې دا خوشحاله ژوند دی. ورور مې پلان دوی مې کله چې اوس واده مې کړی دا اوس ذاتي ډېر ظلم راباندې کوي. دا میړه مې ډېر وښي، مې ویښته مې راته شکوي، ستونی مې راته پچق پر چې سره مې وښي، خوا کې خو سر مې دوی ټول راباندې ظلم کوي. ډېر بد حالت مې ده. ما ویل چې زه اوس به واده وکړم، مهر مې ډېر ده، خوشحاله ژوند به مې. خو دوی خبره بیخي سرچپه سوه، بیخي مهر هغه ته ګورم نه بې فایدې سوه. پنځلس لکه مې مهر ده نه ده راکړی، بیخي اخو راکوي نه. خو غریب سړی ده، نه راکوي، وسه نه لري دونه.
داسې خلک هم شته چې د یو ناسیز او کم مهر په ټاکلو سره په خپله خوښه او رضایت یو بل سره د ښه ژوند، صداقت، مینې او یو بل ته په احترام کولو هوکړه کوي او ژوند پیلوي. عبدالستار چې د یو وزارت کارمند دی د خپل ژوند په اړه وایي:
مدت 18 سال میشه.
اتل اسکل کیږي زمې د میرمنې سره ګډ ژوند کوم او هغه مهر چې د میرمنې لخوا ټاکل شوی دی زه ور ناراض یم. موږ خپل ژوند په خاطر غتر سره کوو، یو بل سره ډیر خوشاله یو. تر دې حد چې خپل ژوند ورته وبخم بیا هم بکم وی.
د شمالي اوسیدونکو ماګل وایي خپل موتاد خوان سره یې د وهلو ټاکول لاندې لسکلا گزاره کړي. خو وروسته یې د خوان د کورنۍ په همکارۍ له موتاد او بې مسؤلیته خوان د ټاکل شوی لګ مهر په اخیستلو له هغه سره د ژوند لارا بیل کړي. نور له هم دی اورو
تقریبا دا
12 کاله مخکې ما واده وکړو. زما مهر یو لک افغانۍ ټاکل شوی و. 12 کاله خپل خاوند سره تیر کړل. وروسته له هغه یو کورنۍ ستونزه پیدا شوه او زما ژوند په سختۍ تیرېده. وهل ټکول ډیر شول. بیا نو خاوند مې هغه د مهر توان درلود، ما ته یې خپل مهر راکړ او وروسته له هغه یې طلاق کړم. یو کال کونډه وم. بیا وروسته له یوه کاله مې بل میړه وکړو. که چېرته زما مهر ډېر ټاکل شوی وای نو بیا یې چېرته راکولی شو؟
اقمارم زیات می بود خو کای پرداخته میتونست.
ډیری وخت انجونی د ودونو د ډیرو مصارف او غټ محل وجی جرګی یا د هلک کورنۍ ته ځواب ورکوي چې له دې سره دواړه ډلې له ودونو پاتې کیږي. له بل طرفه ډیری داسې انجونی فکر کوي چې غټ مهر د دوی شرعي او اسلامي حق دی چې کولی شي په خپله خوښۍ وټاکي. په دې اړه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ناجیه وایي:
هغه مهر چې دی یو د ښځو قانوني حق دی، د ښځو شرعي حق دی او په هر مقدار چې دوی وغواړي، مګر د توان د خپل د خاوند د توان سره کوی سي چې هغه حق مهر ځان ته تعین کړي، نو کوی سي چې دا د لس درهمو سره شروع دی. اما حد اکثریت مین سوی نه دی، نو کوی سي چې هم ډیر وغواړي هم متوسط وغواړي، نو دا خپل
د کار پوهانو په وینا خده چې د مهر حق ته د هغې په اصل او ارزښت وکتل شي او هغه له سوداګرۍ او راکړې ورکړې له معنی څخه راوباسي. د فعاله ښځې اغلې زینب مهد په وینا خده چې په هر کار کې تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو نه خاوند او نه ښځه یو بل له ګریوانه راونیسي او نه د یو بل د ستونزو لامل شي. ریښتیا هم دا د ډېر مهر ټاکل داسې شوي چې لکه نارینه په ګیرو نیول شوی وي او نارینه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کوي. که چېرته ژوند دې څومره هم تریخ وي، هغه نارینه دې ته مجبوره دی چې دا ژوند تیر کړي او وزغمي. اوس وختو کې ډیری د مهر مسله یو تجارتي شکل ځان ته اخیستی او میرمن ورڅخه سو استفاده کوي. خو ځینې وخت بیا نارینه هم له مهر نه سو استفاده کوي. که چېرته ښځه مهر ونه لري نو نارینه که هر بلا وغواړي په ښځې باندې راوړي. خو زما په نظر باید توازن په نظر کې ونیول شي او مهر باید په اندازه وټاکل شي.
په نظر ما باید توازن وجود داشته باشه.
د اقتصاد او اړیکو له اړخه هغه مهر چې د سوداګرۍ په معنا بدل شوی وي د کورنۍ او ټولنې ګټو ته زیان رسوي. د حقوقي مسایلو کارپو عبدالعظیم د قانون له اړخه د ښځې د مهر د حق د هغه په ارزښت او په اغیزو خبرې کوي.
کله چې عقد نکاح منعقد کیږي درې شیان همزمان په هلک باندې یا په نارینه باندې واجب کیږي. د مهر حق دی، د نفقې حق دی، او د مسکن حق دی چې کور به ورته آماده کوي. حق د مهر چې دی دا د ښځې په میړه باندې واجب دی چې باید ورته ورکړي. دومره زیاتې ټاکلې چې میړه نشي کولی چې هغه مهر ورته ورکړي، بناً دا ډېرې ستونزې هم راولاړولی شي. بهتره دا ده چې د مهر اندازه کمه وي تر څو میړه دغه مهر مخکې د دې نه چې دوی خپل ګډ ژوند پیل کړي دغه مهر ورته ورکړي. چیرې کم نه وي زیات وي نو دا به خپلې میرمنې سره به دا تعهد به کوي کله چې پیسې پیدا کړي نو دا مهر به ورکوي او یا به ورته بخي. که دا د میرمنې حق دی، واجب دی ورباندې. که میرمنې ورته ونه بخي نو دا حق به ورته حتمي او ضروري ورکوي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی د ښځو لخوا د مهر څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه څه وایي، او دا به هم ورڅخه واورو چې په دې برخه کې چاته ډېر تاوان رسیږي.
زمونږ په ولایت کې معمولا مهر له 50,000 تر 1,00,000 افغانیو ده، خو حتی ځینې کورنیو ته دغه 1,00,000 مهر هم ستونزمنه ده. حتی د دې سبب سوی چې جنګونه، خصومتونه او دا هم په بار راوړي. مهر زمونږ په شریعت کې رښتیا څومره چې د یو جلۍ مهر کم وي هماغونه خوشبخته هم وي.
سړی واده کوي باید کم وټکله شي، ځکه چې غریب سړی
رسول الله مبارک حدیث هم ده چې هغه ویلې دا نکاح مهر چې څومره کم وي په هماغه اندازه پورې د هغه ثواب ډیر ده، او د کار زمینه ځوانانو ته ډیره کمه ده. نو په دې مونږ باید چې دا مهر کم وټاکو چې تر څو هر سړی خپل هغه اسلامي حاجت ته ورسیږي.
مهر د شرعي نکاح یو مهم شرط ګڼل کیږي. پیسې یا هغه مال چې د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي او د دواړو او یا د هغوی د وکیلانو په موافقه ټاکل کیږي. مهر په دوه ډوله ده چې یو یې معجل دی او بل یې موجل. معجل مهر د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي، او موجل مهر هغه دی چې د نکاح په وخت کې د هغې د ورکړې وعده کیږي او هر وخت چې ښځه وغواړي له خاوند څخه یې اخیستی شي. خو د مهر شرایط څه دي؟ د اسلام مبارک دین د غټ مهر په ټاکلو کې څه نظر لري؟ دې او ځینې نورو پوښتنو ته د ځوابولو لپاره زما همکاري تمنا واحدي د دیني مسایلو له عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
سر کې که مولوی صاحب ماته ووایي چې یو ښځو ته اسلام څومره حق ورکړی دی چې کولی شي تر کومه حده پورې خپل مهر وټاکي؟
مهر د یوې ښځې مسلم شرعي قانوني حق دی، الله تبارک وتعالی ورته ټاکلی دی، ورکړی دی. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهرونه په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې ورکړي. بله مسله پکې دا ده چې الله تبارک وتعالی وایي وآتیتم احداهن قطارا، ولو تاسو ښځې ته په مهر کې یوه لویه خزانه هم ورکړې وي. مهر په حقیقت کې د یوې مېرمنې اکرامیه ده، او بل هدف پکې دا ده چې د مهر دو توافق دی، اصلا د ښځو د خاوند توافق دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په یوه جوړه چپلکو هم نکاح تړل شوی، په یو صادر هم نکاح تړل شوی. دا 1500 دیناره په هغه زمانه کې چې ډېرې پیسې ته جوړیږي، په دې هم نکاحونه تړلی شوي دي. دې کې مهمه خبره دا ده چې د ښځو د خاوند توافق دی چې په څو باندې د دې توافق کیږي. ډېر لوړ مهر ټاکل د شریعت له مخې ښه عمل نه ده، بلکې حدیث دا ده نبی علیه السلام وایي هغه مېرمنه او هغه نکاح تر ټولو ښه نکاح ده چې کم مصارف پکې وشي او کم مهر یې وټاکل شي.
دا د مهر شرایط څه دي؟
د شرایطو د ادا طریقه بیا بیله ده. یو قسم مهر موږ لرو چې معاجل مهر ورته ویل کېږي په شریعت کې، یعنی سمدستی ادا کیږي. هر څومره چې وټاکل شو سمدستی ادا کیږي. یو قسم مهر معجل دی، نن نه ادا کیږي، کال بعد ادا کیږي، دوه کاله بعد ادا کیږي، حتی لس کاله بعد ادا کیږي. هغه د میرمنې رضایت دی چې فشار ناچی په خپل خاوند باندې. دریم قسم مهر بیا موږ لرو چې هغې ته مهر مثل ویل کېږي. فرض مثال په نکاح کې ابتدا کې مهر ونه ټاکلی شو، ډېره زمانه په دې کې تیره شو، یو وخت داسې راغی چې ښځې د خپل مهر مطالبه وکړه او ټاکلی شوی نه دی. نو بیا دلته شریعت د دې لپاره یو حل دا ټاکلی دی چې کله دې مهر ټاکلی شوی نه و، جنجال پیدا شو چې څومره مهر باید دې ښځې ته ورکړل شي. د هغې د حل ښه لاره دا ده، فرض مثال د دې ښځې بله خور دغه څومره مهر وو د ترلوري واده شوی دغه څومره مهر وو بیا هغه اندازه مهر د ته هم ټاکلې کی د تطبیق صورت خو د خزو د خوان په خپل مېسک رضایت دی خوان باید په ډیره خوخی پر رضایت باندې دغه خپل میرمنه مهر ادا کی
کچیر ته یو میرمنه وای چې خپل حق می بخم آیا د امکانات شته غلې شي
بالکل به غلې شي هیڅ څوک سره حق نه لري لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په سوره نساء کې وای چې واتو نساء صدقات هن نحله خزو دغه مهر په خوخی باندې ورکه البته که هغه فان تبن لكم عن شيء منه فكلوا هنيئا مريئا کاوی په خپل خوخه خپل مهر خاوند ته معاف کو وی بخ د خاوند لپاره بالکل جایز دی کله چې دی خزه مهر تعین شو او هغه په خپل جن وانه غیسته او مهر معلوم شوی وی نو کده دی اولادونه وی نو او دا د حق د اولادونه دی د مور حق اولادونه ته انتقالیږي دا مطلقا د قران خلاف کړي نه دي چې زموږ په ټولنه کې رایج دي خو د ټولو لامل یا دغه بدبختی اصلا زمونږ د بیلمې او د بیسوادۍ نه خدو پدې کې علما کرام هم مناسب خدمت نه کړي خلکو ته مناسب پیغام نه رسول دي
د دینی مسایلو کارپو احسان الحق حنفی و چې د مهر په حق د هغې د ټاکلو په شرایطو او له هغې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې د اسلام له لیدلوري خبرې کولې په پای کې ویلی شو چې ښځه یو شخصیت ده او هیڅکله د پلور لپاره نه ده په داسې حال کې چې مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت ژمنتیا اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي نو ځکه مهر د یوې ښځې لپاره اقتصادي اهمیت لري د نیمې نړۍ دا خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه تر بلې دې خپرونې مو الله مل شه
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي
جوړوونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې مشرانې فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړ دي خو آیا رښتیا هم د دې سختي پایلې کی وي ولې د کور مشران د کور په نورو غړو سختګیری کوي او په دې خاطر چې د کور فضا سم وي د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم بلکې راپور مریم توخی راوړي
د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډیری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغیز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده سختي معنی دا چې هر څه مور او پلار وای باید پرته له دې او هغې ومنل شي او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډیر بد اثر پرې باسي په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي
ما سره په داسې خیری کېده چې ما په کله مال پو د بره دمال سم پیه تعلیم نو مکتب نو درس نو بل شي نو دغه زلرګي لاسو کې را کړی چې زړه خوان د بوزه دښته ته هلته یو پیه او خام چې وګیراله په ذاتي بده ما خبر ده ولی وګي د ورور به مرات او مشر برات وي سرګيري به کوله بیا به وه هلم و بشټه کولم اتي اخر دي ته مجبور کړم چې لاړم چې وته ته د مجاهدو تلاړم بس هغه دوره می ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې به تیر کړل او کور مور ته پریخو چې بس تعلیم نو مکتب نه را باندې ویری دا غی نه را باندې ویلی او په نه خبر اخر دي ته مجبور کړم چې بس توپک می غاړه کې واشه لاړم تیرې یاره د شي وسه تا کلن بم شغه ما مال شروع کړم و څورس کلنې کې زلاړم مجبور سم زدي خانم په بس مجبورې نه ذاتي به دوه حل ټکول به سبا کور پریخو د تلاړم
د کابل ولایت اوسیدونکو هيله بیا په خپل گاوند کې دیوي کورنۍ کیسه کوي او وایي چې مور او پلار به له حد ډېر سختګيري په خپل اولادونو کوله ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازه پرته تلویزیون راډیو نشوي روښانه کولای چې وروسته بیا له ډیرو بدو پایلو سره مخ شول.
زمونږ په هغه کې سیمه کې منطقه کې یو کورنۍ و چې ډیره قیدګیری او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډیره قیدګیری کوله. د وړکوال نه دوی داسې مخته کړی چې مثلا بیرون به نه پریښوده، چا سره به نه پریښوده، ډیر بې جراته او ډیر هغه ډیره قیدګیری به کاته. به اجازه به دوی چې لویم شو تلویزیون نشو لیدلې، رادیو به نشو اورېدلې، چا سره به خبرې. خو یو وخت دوی ځوانان شو، مور پلار مړه شو، نو دوی یو دم آزاده شو چې به بیرون اجتماع ته ووته. دوی ډیره خراب استفاده د آزادۍ نه وکړه. مثلا الکانو د هر رقم الکانو سره وګرځېد، دوی ته الکانو بازی ورکړه، د کور نه یارد شي وایست، خرڅې کړه، یا داسې کارونه وکړه چې بیخي جالبه جالبه. حتی شرابیان شو، غله شو، ډیر خراب خراب کارونه زده کړه. لورګانې هم ډیرې داسې کالي او لباسونه به اغوسته چې یعنی آزادۍ لاسته راوړه. حتی په دې سویه سره چې دوی چې ودونه وکړه و میړونه یې پرېښوده، ویل چې موږ دا حق لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی وایي د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپله رویه کې اعتدال وکړي، یعنی هر څه دې په داسې ډول کنټرول کړي چې نورو ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نشي.
د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو سره ډیر ښه دوستانه فضا کې، خو ځینې وخت داسې پیښیږي چې مجبور ورسره سخت وکړو. هغه داسې سختي مثلا دوی په بلارې کې وګورو، مثلا په چا کارونه د نه کول وړ وي، یا په درس کې دوی ستونزه ولري، درس ته نه ځي، یا مکتب، دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نه شي. مور پلار باید ماشومانو سره ډیر سختي ونه کړي. دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه منفي پینټونو ته سړی متوجه کړي. که احیانا نه شو، بیا هغه وخت کې نو انسان د حتمن سړی جدیت کوي لږ ذره، خو ډیر جدیت ښه نه وي.
د زابل ولایت اوسیدونکی محمد خان سلام د سختګیری پر ځای تشویق بولي او وړاندیز کوي چې مشران د دې لارې هم استفاده وکړي. خدای په ځینو مواردو کې سختګیری لازمه بولي او وایي
د سختګیری په باره کې زه داسې ویل غواړم، یو نظم ده، نظم ډسپلین زموږ تاسې ورته وایو ټولنه کې، او یو هم سختګیری ده. کله چې د نظم د تامین لپاره موږ سختګیری کوو، په غو نظم کې افراط راولو، یا افراط چې بالاخره غلطي پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای شوای، تر هغه حد چې اصول مراد، یعنی د اصول د مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل شي. سختګیری اته په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم، نو شاید زدلته سختګیری وکم دی هله کور وباسم، لیکن ذهن یې آماده نه وي په سیم کې درس ونه وای، شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناسوي. نو دلته مهمه ده چې ته داخلي د روح اندې ته آماده کې یو کار وکي. خو بعضی حالاتو کې مثلا سګریټ پرې خو دل او ځوانې په اسانه مای پرې نه دی، نو دلته سختګیری ته ضرورت شته. ماشوم مریض ده، نه ځي ډاکټر ته، په سمه دلته سختګیری ته ضرورت شته. لیکن په نور موارد لکه مکتب او د ځوان نور عادي موضوعاتو کې سختګیری بالکل باید ونه سي، ځکه کته چرته تشویق وجود ولري، روحي یو څوک آماده سي یو کار ته، بیا سختګیری ته ضرورت نشته.
دینی عالم عبدالباسط وایي د اسلام دین د مساوات او اعتدال دین دی، او ډېر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي، چې دې خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي.
عموما که څوک واقعا څوک د اسلام نه خبرې، اسلام کې نه سخت دریځ شته او نه داسې بې ځایه قار شته دی. کنه خپل انس رضی الله عنه وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام سره لس کاله تیر کړي دي، خو هغه د خلنه ما داسې یو سخت خبره نه ده اورېدلې هیڅکله. نو که څوک واقعا د اسلام نه خبرې، هغه په اسلام کې سخت دریځ نشته، ولی خپل اصول او چوکاټ شته دی. هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نور دینونو کې خپل اصول او چوکاټ دی، دغه سره د اسلام خپل اصول او چوکاټ لري.
درمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخستې دي چې ورته ته یې ستاسو پام راړوم.
زمانم محمد امان د وردګ دولت، او سختګیری باید ونه شي، باید ونه شي. سختګیری په وسره کې په اصطلاح چې هغه څوک په خپل مسیر نه په اصطلاح خو لاړ شي، په وسره کې سختګیری په کې په باندې وکوي، نه ولاړ لري بغیر دغه نه پیسې په خپل مسیر چې برابر وي، یعنی دغه سره سختګیری په هیڅ وجه د هیڅ په اصطلاح دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده.
زما نوم زهره دی، د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیرخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګیری ډیره رواج ده، او دا سختګیری چې ده دا ډیرې چې سختګیره شي هغه ډیر دوی ته ښه نه ده، او دوی باید میانه لارې کې وي. ډیر سختګیری نه باید پر دوی وکړي، ځکه چې دوی هیچ شی نه یې لیدلی، یعنې یو فکر یې نه یې اخلاص. نو باید په میانه لاره متوازې لاره باید دوی مخته ولاړ شي.
زما نوم احمد سیاد دی، یو تن اوسېدون کې د کابل ولایت. یار زما په نظر باندې سختګیری ښه نه ده، ځکه سختګیری که چېرته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګیری کوي، نو هغه بیا داسې یو وخت راځي چې هغه د سختګیری انجام چې وي ډېر سخت ښه نه وي. زیاتره وخت موږ داسې کورنۍ لیدلې چې هغه خپل اولادونه ډېر قید ساتلي دي، هماغه اولادونه چې دي بیا ډېر مصیبتونه رازېږولي دي. مه ډېر سختګیره اوسېږئ او مه ډېر زیات نرم اوسېږئ، داسې منځ مهاله چې اوسېږي ما په نظر ښه خبره ده.
ګران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه په کور کې ډیره سختګیری کوي، په کور کې له حده زیاته سختګیری کومې بدې پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاسو راپولم.
په ټولنه کې داسې کورنۍ شته، د کورنۍ مشران چې هغوی ډېر سختګیری کوي په ښځو باندې، په ماشومانو باندې، په ټوله کورنۍ باندې. علت یې تاسو څه بولئ د دې سختګیری؟
ډېر مختلف عوامل لري، علتونه لري. ولې د افغاني ټولنه ده، افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وایي، یو داسې یو ټولنه چې په هغه کې دا خلاص دید یا باز دید چې ورته وایي نشته. پوهنې یا د تعلیم و تربیې کچه ډېره ټیټه ده، سواد په کافي اندازه په دې ټولنه کې نشته، او د سنت او د ارزښت په توګه په دې ټولنه کې پاتې شوی نسل په نسل. دا ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو دپاره، د ماشومانو دپاره یو محدود چوکاټ، یو ډېر تنګ چوکاټ تعین کړی ده، او دا د منلو وړ نه ده.
ښاغلی استاد، په کورنیو کې تر کوم حده پورې سختګیری باید وشي؟
اول خو سختګیری باید نه وشي. زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی. هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني. ماشوم ضرورت لري روزنه ته، تر کوم زمانه پورې؟ تر هغه زمانه پورې د خپل خیر و شر نه پیژني. هر زمانه چې پوه شو خیر و شر په ډیره ښه طریقه، په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سنتر رسیږي. یعنی محدودیت، او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافاتو ته مخ پیدا نه کړي، یو جرایمو ته، یا مثلا غلا ته، یا مثلا نورو هغه بد افعالو ته یا اعمالو ته چې یو ځوان دغه خوتغه کیږي، دا باید رهبری وشي، مدیریت وشي. پلار ورته لارښوونه وکړي، مور ورته لارښوونه وکړي، نیکه ورته لارښوونه وکړي، امام د مسجد ورته لارښوونه وکړي، مشر د کلي باید ورته لارښوونه وکړي. دغه محدودیت نه، بلکې یو لارښوونه باید وشي تر هغه زمانه پورې چې دوی خپله لارې چارې او د خپل ښه او بد د ژوند دوی خپله پیدا.
دغه ډېره سختګیری په کورنیو کې البته کوم بد اغېز لري په ټولنې باندې او په کورنۍ باندې؟
واضح خبره ده چې په یو چا باندې محدودیت وزه کوي، هغه خپل شخصیت نشي پیژندلی، خپل شخصیت نشي پیدا کولی. کله چې ورته دا زمینه پیدا شوله، هغه بیا دغه چوکاټ نه وځي، دا په وقدې تبدیلیږي. موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي. هغه باید پوه شي، هغه باید مسلمان اوسي، هغه باید یو فرهنګي شخصیت اوسي، هغه باید عالم شي، هغه باید دانشمند شي، هغه باید متخصص شي، هغه باید انجینیر شي، هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت دپاره یو مناسب بستر دی. دا یو که چیرې موږ محدودیت پرې وضع کړو، موږ دغه ټول اړخونه یا د دې استعداد هم وژلی ده، محدودیت هم ورته تعین کړی ده، چوکاټ هم ورته. کله چې دا چوکاټ ماتیږي، یعنې یو دم د یو بحر کې داخليږي، بیا ته غرقېږي. د دې لپاره چې د وقده وانخلي او سم مدیریت شي، زموږ چې د محدودیتونه په ترتیب سره، هغه محدودیت چې د روزنه لپاره ضرور دغه باید وسی، هغه چې نه د لپاره یو معنی ده، هغه باید د مخې لري. د دې په خاطر چې د بد اثرات، منفي اثرات یا غسو اثرات په ټولنه باندې دي،
هغه استاد اوسې حل لري چې څه باید وشي. مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګیری کوي بیلابیلو برخو کې په کورنۍ غړو باندې، اوس حل لري څه دي؟
زه اولین حل لاره دا بولم چې په دې ټولنه کې هماغهي باید ډېر جګ شي، یعنې هماغهي یعنی ټول خلک باید باسواده شي. د حل لاره دا ده چې سړی خپل پوشي، کتاب ولونی، مطالعه وکړي، د دنیا نه خبر شي، د دین نه خبر شي، د پیشرفت ترقی نه خبر شي، هغه هیڅکله په ټوپ خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي کیدای یو دوام لار د حل دادا چې د موږ د مشران امامان سیاسي شخصیتونه مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري دوی اسلامي مکلفیت دادا دې په خاطر دایم مسجد باید د سیو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم او تربیه شي دا مرکز دې شي چې ټولنه اصلاح شي دا دوام دریم کورنۍ باید په دې پوه شي د تېر نه یو باید مطالعه وکړي چې دا پخواني نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي. ډېره
مننه.
خواهش کوم تاسو نم ډېره مننه.
دا وو د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.